افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي. السلام علیکم. سه‌شنبه ده د چنګاښ سرطان 14 د جولای 15 نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تیره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د پرچاویو د زیاتېدو ستونزه مني، خو وایي چې په اختر کې به برښنا خپل عادي حالت ته راوګرځوي. دغه شرکت په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته لیږلې لیکلي چې د اوړي په موسم کې د هوا په تودېدو سره برښنا ته د خلکو تقاضا زیاتېږي او په سیستم کې وارداتي برښنا او کورنۍ تولیدي برښنا په 24 ساعته ډول د برښنا خدماتو بشپړتیا ته بسنه نه کوي. نو اړ دي چې د پرچاویو په تطبیق سره په منظم ډول ټولو ساحو ته برښنا وویشي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي حمله نن په ډیره اسماعیل خان کې سوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناټو تړون ډیر شغړې هیوادونو له دغه تړون سره د سویډن او فنلند د یو ځای کېدو لپاره پروتوکولونه لاسلیک کړل. دغه تاریخي اقدام د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې وسو. د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ د ناټو سویډن او فنلند لپاره یو شاور زوبلله. اوس په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب غوښتنلیک د دغه تړون د غړو هیوادونو پلازمینو ته ځي چې د مقننه قوا له خوا یې تایید سي چې په دې تړون کې د دغو دوو هیوادونو غړیتوب څو میاشتې وخت نیسي. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل او سم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټه یا ویشت. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.0 ټیټه شل. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.0 ټیټه 1.0. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6.0 ټیټه 2.0. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 4.0 او ټیټه 9.0.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. د پاکستان د مالی وزیر ویلی یوادې له انتقادونو سره سره لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي.
د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي وایي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریز پلوه د دوی ګټې خوندي کړي.
پر دې موضوع د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکوو.
اما باید چې د خپل ملي منافع ته موږ پام وکړو.
په بلخاب کې د ملکیانو د ځورونی او جبري کډې کولو راپورونه ورکول سوي. طالبان وایي
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو.
په بامیان کې دوه کسانو شکایت کړی چې د طالبانو چارواکو د وسلو د درلودلو په شک وهلي او شکنجه کړي دي. هغه مسأله چې طالبان نه مني. طالبان وایي چې د معلولانو او شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخه ته سره لدې چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه، خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي وایي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. په داسې حال کې ده چې همدا اوس پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن له نړیواله بازاره په نیمایي بیه تمامیږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امریکا چې له افغانستانه د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خواهی صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي و چې پاکستان به له افغانستانه د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته د طالبانو حکومت د چنګاښ په ومه وویل دوی یوازې په صادراتو مالیه 1.5% لوړه کړې او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز د پاکستان د حکومت د یو بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکاره له دوی اخلي او پاکستان ته صادروي. د پاکستاني چارواکي ویلي حکومت په خصوصي سکتور وهڅ سوي چې افغانستانه د ډبرو سکاره والد کړي او خپل مدیریت او د ریل ترانسپورت لاري به ورته اسانتیاوي هم برابرې کړي. د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پښتنه جواب نه کړه. خوړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه خو پاکستان ته د ډبرو سکرو د لیکت په تګلاري لا هم نیوکې په خپل ځای دي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا
حالا کې تقاضا به زغال سنگ افغانستان در
اوس چې د سیمې په مارکیټونو کې د افغانستان د ډبرو سکرو تقاضا ډیره ده، موږ باید د همدې عرضه او تقاضا له لارې هڅه وکړو چې په مارکیټ کې د ډبرو سکرو لپاره به وټاکو. د ډبرو سکرو د استخراج او مدیریت په برخه کې هم باید پام وکړو. فکر کوم اوس په غیر مسلکي توګه کیندل کیږي.
یي مودن استخراج میشه
په پاکستان کې د برېښنا کمی د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کیدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځنی ډول پاکستان ته لس تر 15 لس زره ټنه د ډبرو سکاره صادرېږي. رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 زره ټنه یاده کړې وه. پاکستان غواړي د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای پارزان او خبا یل افغانستان د ډبرو سکاره وپیری او د خپل برېښنا فابریکې پرې وچلوي.
پراپور کې مو وردل ک څم له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیوا د لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي و چې هیوا د بیل افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شریف تر دغه څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیه د لوړولو خبره وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیریت هیئت لغړی ازرخش حافظي څخه زموږ همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات متوازن دي؟
دا ترجیح ورکوي چې زموږ سوداګرۍ روان ارزان تمام شي او دا غونډې سره چې سوداګري کوو دوه هیوادونو په ګټه او مخصوص پاکستان سره چې مثلا سهار تاسو کچیر د کابل څخه مال ورکي مخام په خور کې او اسلام آباد کې او برعکس د لاهور د مارکیټ څخه هم شیان کابل ته راځي چې په یو ورځ کې. نو دا خو ګټور دي په پرنسپ کې، اما باید دې کې د خپل ملي منافع ته مونږ پام وکړو. قیمتونه باید به ملي مارکیټ سره برابرې په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي. موږ دا مشکل رفع کوو پاکستان لپاره خو دوی هم منصفانه قیمت وټاکي. اوس چې دوی وایي قیمتونه جګ شوي دي، ته قیمت جګ نه دي بلکې تعرفه د دولت د افغانستان چې مخکې ډېر ارزان و $60 وو اوس یې زیات کړی دی. اوس دوی په هغه باندې غواړي چې کمښت راشي او قیمتونه لا
حافظ صاحب بل پښتنه دا چې د طالبانو حکومت په کابل کې د مادنو د سکرو د ډبرو د مادنو استخراج له خصوصي سکتور سره کړی او هلته تاجران اخلي افغاني ورکوي خو کله چې سرحد واوړي له تورخمه له غلام خان اخوای په کلدارو خرڅوي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه اقلام یا دغه د سکرو دغه سکرو په ډالرو پلورل سوي وای نو دا به متوازن تجارت او سوداګري به د وړو ودونو ترمنځ؟
و افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي بوران سره مخ دي او کچيري دا په هر کرنسي یا سخت پیسې چې مثلا ډالر دي دا خرشي دا خري په دي چې دا ضعیف پیسې هر وخت نوسان لري. د مثال په توګه پاکستانی کلدار په دا تیر دری میاشت تقریبا 40% د خپل ارزښت د بینلي اسعارو په مقابل کې سخت اسعارو په مقابل کې للاس ورکړي دي. او کچيري موږ دا په کلدار باندې خرڅ کو او د یو مقابل خو په کلدار کې خو بیا بل هیواد موږ ته شي نه راکړي، یوازې پاکستان څخه باید موږ مناسب شو او بیا موږ یې خشایم او راوخلو که قیمت دی که ارزان دی که ارسدي
یعنی په خپل زمنګ په ازادي دی عمل د تجارتي کې یو محدودیت راځي چې نیواز نه پیښې چې موږ سره شته د کلدار دي که په کلدار خو یوازې پاکستان شانه خپل کې دی شي په نور دنیا خو هیڅ هیواد حاضر نه دي چې په کلدار کې موږ باندې شان خرڅ کړي نو دا به ښیي چې یو بینالمللي معتبر پیسې موږ په کار واچو او دوی هم ځینې کار واخلي او موږ د خپل تادیات په ډالر یو کې موږ ته یا په پاوند یو کې یا په یورو یو کې.
حافظ صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې له افغانستان زخت زیات سکاره روان دي هغه خوا پاکستان ته، خلکو سره اندېښنه ده که چیرې دغه زیرمې په دې شکل په دې بیراویه شکل استخراج شي نو کېدای شي د افغانستان منابع خلاص شي.
په افغانستان لنیک مرغه دا وس لري چې خپل خودريږي خو کچیر سم مدیریت شتون ولري سم برنامه او پلانونه شتون ولري دا بالکل ممکن دي چې افغانستان به سیاتو ته ورسیږي. افغانستان نه یوازې د انرژي تولید لپاره سکاره ته ضرورت لري بلکې په عین زمان کې د اقتصادي طبیعت او جغرافي اقتصادي افغانستان دغه شی دی چې د نور معدنو ترڅنګ د انرژي د سکارا معدن هم شتون لري، مثلا د میس ترڅنګ د اوسپنې د ډبرې ترڅنګ د نور رنګه فلزات ترڅنګ هم کرومایت شتون لري، هم سکارا د طبیعت یو شاهکار دی چې په افغانستان کې واقع شوی دی. او په عین زمان کې سمنټو تولید لپاره او د نور مفیده موادو د تولید لپاره موږ سکاري ته ضرورت لرو. اوس موږ د مثال په توګه د غوري سمنټ کم چي دي هغه لپاره کش او کارکار معدنو کې د سی پودر سکارا شتون لري چې دا کار ډیر اسانه ای چې په کلنکرونو کې دا شوت کیږي او خ کوالټي سمن د دنیا ته په غوري کې تولید دی شي. نو که چیرې موږ دا خرڅ کو په بیا بیا به تولید د تولیدات زمونږ د سمنټو د نورو یا د پروسس د مواد معدني لکه اوسپنه لکه مس او نور رنګ فلزات به څنګه وکړو دا باید یو دقیق ماهرانه محاسبه وشي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونې د مدیریه هیئت غړی ازرخش حافظی و چې پاکستان ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د صادراتو پر مسأله خبري کوله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دیر لس دقیقې د ازادي رادیو ته غوښیست. د سریپل د بلخاب ولسوالۍ ځینې بې ځایه سوې کورنۍ وایي له دې سیمې لا هم د ولسي خلکو وتل روان دي. د دې په خبره له ولسي خلکو سره د طالبانو ناسم چلند د دې سبب سوی چې د سیمې څخه خلک په وتو وي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعاګانې ردوي.
فیر کدم پیش موتروی نو فیر کدم مو
دا د بلخاب ولسوالۍ یو بې ځایه شوې کټوال دی. وای د طالبانو لویری لغ خپل کورنۍ سره نږدې وونه په دختو او غرونو کې تیر کړه. دا چې له سختو کړهونو وروسته اوس توانېدلې مرکز سره پل ته خپل کورنۍ ورسوي. ازادي رادیو ته وویل
نو ولی سره پل اومد به قریه
د سرپل والی زموږ سیمې ته راغی، خلک راټول کړل. که څه هم خلک کم وو ځکه ډېری غرونو ته کډوال شوي دي. په دې وخت کې د طالبانو نوی وسلوال سیمې ته راورسېدل چې د طالبانو سره قطعه یې بولي. دوی خلکو ته وویل چې موږ دا سیمه په خپل زور نیولې او کولی شو په زور خلک اصلاح کړو. یعنی د والی صاحب خبرو ته هیڅ اهمیت ورنه کړ.
دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي وایي ان سره پل ته په لارې د امکاناتو د نه موجودیت له امله ولیدل چې یو ماشوم مړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بلخاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپرې شوې چې دوی له خپلو سیمو دښتو او غرونو ته کوچېدلي دي. خو طالبان د خلکو د بې ځایه کېدو او دغه شان د ولسي خلکو په وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاګانې ردوي. دغه میرمن هم وایي د طالبانو له ویرې نږدې وونه په دښتو او غرونو کې تیره کړې ده. دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبان په بلخاب ولسوالۍ کې خلک په مرګ واخی چې باید بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو په خبره کله چې یو شمیر کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شوي دوی ورسره بد چلند کړی دی.
د مسجدو رفته مورو را نارم کده مایده کده دغه مور
دوی مسجد تلړل مګرونه مات کړل هغه چې خلک پرې لمونځ کوي دغه شاندې خلکو د کورونو دروازې مات کړې زموږ د کور دروازې هم مات کړې او کور ته را دینه نشول هلته اوس هیڅ آبادی نشته موږ که څه هم بیرته خپل کور ته ستنه شو خو ډېر پاتې نه شو د څو ساعتونو لپاره وو او د غاړې کالي مو را واخیستل او را ووتو په اول ځل چې له کوره را وتلو ان د غاړې جامې مو هم نه وې راخیستې
واشاد کدیم رفتیم مو اتا لباس ته خو گرفته نه تنسته بدیم
دا ټینګار کوي چې طالبانو یو مقدسات ته سپکاوی وکړو او د کور دروازې ورماتې کړې خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور دوه ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاګانې رد کړې
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو د اسلامي امارت خاموش کې دا نسته چې څوک دې وزورې اسلامي امارت اساس دې لپاره نه د خودل شوې سی چاته زور ورته اسلامي امارت په تګلار کې دا دي چې اسلامي امارت ځواکونه د خلکو حاکمان نه بلکې خادمان دي
لته وړاندې د بلخاب ولسوالۍ یو جماعت ته منسوب داسې ویډیو هم خپره شوې چې یو ډول وسلوال طالبان پکې موسیقي اوري او یو تن د جماعت په منبر ناشته خو دغه ویډیو کراواله نه دی تای چوي د سرپل په بلخاب کې جګړه ورسته تر هغه ګرم شوه چې د طالبانو یو هزار غړي مولوی مهدی د طالبانو له رهبرۍ سره مخالف او ورسته د خپلواسوالۍ ته ولاړ چې ورسته پر طالبانو حمله وکړه د مولوی مهدی او طالب مشالو ترمنځ دغه وسلوال جګړې لامل د دوی ترمن شخصي ګټې یادې شوې دي
عمر دل چې د برخ بلخاب ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې لدې سیمې څخه لا هم د ولسی خلکو بې ځایه کېدل دوام لري دوی طالبان په ناسم چلند تورنوي خو طالبان دا تور نه مني بلخو د بامیان د کوهمرد ولسوالۍ دوه اوسیدونکي دا کوي چې و ځای طالب چارواکي د وسلو د درلودو په شک دوی سخت وهلي او شکنجه کړي دي هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یې ردوي
محمد نقیب نومیگی په بدن د سخت وهلو نه خل ورای اخکاری تر دې چې تر نامه لاندې کین لورتا د بدن لاندې برخی د ډیر وهلو لامل سخت ټپی شوی او اوس پر سیدل او شنه اوختی ده وای د بامیان په کهمد ولسوالۍ کې چې یو تاجک مشت سیمه ده د طالبانو د یو ځای قومندان قاری فرید لوري وهل شوی ده د ادا کوي چې قاری فرید تی وسله غوخته خودنه په مخکینی نظام کې دند مختوړي او نه هم ټوپک درلود چې هغه ته ورکړي الحمدی عملی ده سخت وهل هده
تر دې چې مجبور شوم چې وصله واخلم لمه درې میله وصله وخته نه اربکیانو نه مو وصله درلوده ملکی خلک یو وصله ملک مکړه
د طالبانو له خوا د شکنجه شوی او د کسانو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه په دې ویډیو کې یو بل تن هم چې خپل نوم احسان الله خی لیدل کیږي د حمیدا کې بچ د قاری فرید لوري په همدې تور چې غنی وصله لري وهل شوی دی
په یو ډډه ډیر وهلې يم د قری فرید کسانو خپل قری فرید د کهمرد ولسوالۍ دی خو په دې نه پوهیږم چې څه دند لري
د بامیان په کهمرد کې د طالبانو د یو ځای قومندان لخوا وهل شوی یاد کسان وای له دوی او یا میلنور وسله هم غوښتل شوی او غواخل شوی هم دی دوی ادعا کوي چې ژوند ته غواخ پیښ دی ازادي رادیو هڅه وکړه چې د ادعا په اړه قری فرید سره هم خبري وکړو خو په منډلوي بریالي نشو خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سره مو یاد موضوع شریکه کړه مګر ویان دی عبدالنافی ټکور ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وخوده ټکور ویل ډېرې دا ډول موضوعات د دوی ضد تبلیغ لپاره هم خبريږي لدی وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې لیدل کیږي طالبان خلک صحرایي محکمه کوي موده وړاندې لپنشیر ولایت نه یو ویډیو خبره شو چې پکې یو ملکی وګړی لدی عمله چې ولې د مخکینی نظام پوځي یونیفورم اغوسته په مرمۍ وشتل کیږي طالبانو په زلونو ژمنه کړې چې د دې پیښو مخه نیسي او تر خوای هغه پیښې چې شوي د سیړنې ډاډ ورکړي خو تر اوسه د دې ډول پیښو د سیړنې یو پایله هم نه درسنیزې شوې
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ په دې خبری مجله کې دا راپور هم خبرو چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او مالولانو وزارت وی د مالولانو او د شهیدانو کورنۍ ته د تیرو شپږو میاشتې امتیازات ورکول کیږي خو اوس یو نړیواله مسأله راخلو د بریتانیا حکومت وی چې پر بیلاروس او د دې هیواد واکمن الکساندر لوکاشینکو پر رژیم به اقتصادي تجارتي او د لیژد را لیژد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي نور تفصیل اجمل ان څخه ورو
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو بیان کې ویل چې د بندیزونو د نوې جوپکې ځینې هغه د پام وړ اقدامات هم شامل دي چې د روسیې په وړاندې هم لګول شوي. په بیان کې ویل شوي دا بندیزونه به د سې شنبې په ورځ رسمي اعلان او عمل شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بلاروس پر مالونو 15% کې د ګمرکي تعرفې لوړول او د بلاروس په واکمن الکساندر لوکاشنکو او د حکومت په نور لوړپوړو چارواکو د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي او د ولسواکۍ د ننګولو په خاطر بندیزونه په دې ټولګه کې شامل دي. لویدیځو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د سرګند تیری په خاطر پر روسیې مالی بندیزونه لګولي. بلاروس که څه هم په مستقیمه توګه په دې جګړه کې ګډون نه لري خو روسي ځواکونو ته یې لوجستیکي ملاتړ برابر کړی. اوکراین ته د بلاروس له خاورې د زیاتو روسي سرتیرو داخلېدو لویدیځ هیوادونه مجبور کړل چې پر بلاروس هم بندیزونه ولګي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم راغلی چې دوی به په نړیواله کچه د برتانیا د مالی سکتور خدمتونو ته د بلاروس لاسرسی محدود کړي او زیاته کړي ده چې د بلاروس رژیم په کارنده توګه د پوتین یرغل ته سانتیاوي برابرې کړي دي او روسیې ته اجازه ورکړي چې پر اوکراین د گزارونو لپاره د بلاروس خاوره وکاري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی چې بلاروس له خپل پولو څخه پر اوکراین د توغندیو د وشتلو او پر خپل هوایی حریم د روسیې جټل وتکوته د الوتنې اجازه ورکړي. برتانیا همدارنګه لوکاشن کول دې قبل هم ملامت کړي چې په سرګندې پر اوکراین د پوتین د خونړي يرغل پاړه د کرملن د روایت ننګ کړي او دا کوي چې کیف روسیې جګړې ته پاره ولیدا. د روان کال د فبروري میاشتې پر څلې رښتمه پر اوکراین د روسیې د تیری راهیسی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر روسیا او بلاروس د بندیزونو په لګولو کې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې مخکخ رول لوبولی دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبری مجلې دی برخې تمو بیا هم په سلامونو هر کله کوو. د طالبانو حکومت د شهیدانو او مالولانو چارو وزارت وی د مالولانو او د شهیدانو کورونی او ته د تیرو شپږ میاشتې امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال نن کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې په دغو کورونیو کې د تیر نظام غړي هم شامل دي. بلخوا یو شمیر مالولان وایي که څه هم له نږدې یو کال راهیسې میاشتني امتیازات نه دي ورکول سوي خو په دې وروستیو کې د دغو امتیازاتو د ورکولو ژمنه ورسره سوې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي د تیر حکومت د شهیدانو او معلولینو په ګډون ټولو ته د تیرو شپږو میاشتو مالی امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تیرې ادارې د لسګونه زره معلولینو د معلولیت د څیړنې پروګرام درلود چې اوس مهال دغه څیړنه بشپړه شوې او دغو معلولینو ته به د امتیازاتو ورکول پیل شي.
اتلس معلولین دیدی برسی من کړی دا چې دیدی د حقوقو د حواله پروګرام روان ده د تیری ادارې او چون کې دا وخت لنګ او تنگ راغی مونږ ویلې چې د اعتمادو حق ضایع نشي نو هغه مخکې له دې نه چې دوی مکمل برسی اوسي مونږ خپلو ولایتو رئیسانو ته هدایت کړی ده چې تاسې حقوق چې تاسو ته کوم ثابت دي حقوق یې حواله کړي هغه نه وروسته یې پورمې مونږ ته راولېږي.
نوموړي وویل چې د تیر حکومت پرتله د شهیدانو او معلولینو په مالي امتیازاتو کې کمښت راغلی خو وینه ویل چې اوسمهال د هر شهید کورنۍ او معلول ته څومره میاشتنی امتیاز ورکول کېږي. ښاغلي حقانی وویل د یو معلول معلولیت ته په کتلو په هماغه اندازه امتیاز ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال دغه شان وویل چې د روان مالی کال لپاره د شهیدانو او معلولینو وزارت ته 13.5 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې د تیر حکومت د لیستونو له مخې لسګونه زره داسې خیالي معلولین او د شهیدانو کورنۍ ثبت وې چې هغه مهال مالي امتیازات اخیستل خو د دوی له څېړنو وروسته به هیڅ نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر حکومت پر مهال هم په دې اداره کې د فساد راپورونه ورکول شوي وو. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت په داسې حال کې د میاشتنیو امتیازاتو د پیل خبر ورکوي چې له دې وړاندې د شهیدانو کورنیو او معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو د نه اجرا له امله شکایتونه کول. خو اوس یو شمېر معلولین وایي چې د ولایتي مسؤلینو له لورې ورته ویل شوي چې په نږدې ورځو کې به یې میاشتني امتیازات اجرا شي. سردار ولی قاضی خیل او حبیب الرحمن ازادی رادیو ته ویل
اسلامي امارات چې کله افغانستان کې حکیم شوی د دویم ځل لپاره موږ د سبو ماشه نو راکل شوی اوس موږ اعلان شوی سو موږ د وای پر صد کې موږ چې استاد ماشه کیږي او دښتر نمک کیږي
او موږ امارات اسلامي مشرانو نه دا غوښتنه کوو چې د معلولینو ماشونه د زر تر زره واده کې ځکه ار سره ضرورت لري او معلولین چې دې سه بے وزله قشر دی چې هیڅ یو بل لار نه لري هم د قماشونو ته پراته
دوی د غشن غوښتنه کوي چې د تیر حکومت د څو وروسته یو میاشتو پاتې ماشونه هم باید د طالبانو حکومت ورکړي خو د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې د تیر حکومت د باقیدارۍ خلاصول د دوی اخلاقي مسؤلیت نه دی
په خوست کې د سیمه ایز رسنیو ترمنځ د کرکټ جام اووم پړاو سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وې په دې ولایت کې د سولې پیغام د سیمه ایز راډیو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده برخه ولو دغه مسابقې ګټورې بللې او د نورو لوبو غوښتنه یې کړې ده
د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د خوست رزنیس کرکټ جام اووم پړاو سیالۍ د سولې پیغام راډیو په بریا پای ته ورسېدې یاد سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وي د خوست د نوو سیمه ایزو راډیوګانو او تلویزیونونو 230 خبريالان پکې ولوبېدل د خوست ورزشي خبريالانو او شنونکو شراغړي رحمانګیز آزادۍ راډیو ته د خوست رزنیس کرکټ جام په اړه وویل
دا لوبې تقریبا 15 ورځې مخکې د خوست په حکیم تڼیوال لوبغالي باندې ترسره شوې د خوست نه سیمه ایز رسنۍ دغه سیالیو ګډونوالو چې تقریبا 15 ورځې دوام وکړ او د سولې پیغام اتلانو په ګټه دغه سیالی پای ته ورسېده
د خوست ورزشي خبريالانو او شنونکو شورا مرستيال ولی رحمان گوهر د دې لوبو د اغیزو په باب وویل
دا ځل د دې سیالیو لپاره خام په هوا او شوجزه شخصا د ټولو رسنیو مسولینو نه مننه کوم تاسو ولې د منوال په ډیره کچه باندې لوبغالي ترغلی او ان دې لپاره چې ملي نړیوالو رسنیو دې تزرخه کوچی په دې سیالی باندې رپورټونه جوړ کړ دا غڅو چې لپخوانه د پدې خوا په ټولنه باندې شخصا د ورزشي خبرانو په دوی په غلوب باندې دوی په سړیاو باندې ډیر تاثیر کړی چې دوی لپاره وخت تفریح وشو
د خوست رسنیش جام اووم پړاو سیالیو پایلوبه د جمن شان او سور پیغام راډیو اتلانو ترمنځ تر سره شو چې د سور پیغام راډیو اتلانو په بریا پای ته ورسیده د جمن شان لوبډلې لوبغاړي شیرین درمانوي په دا ډول لوب کې نه وځ د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ترمنځ پیژنګلوي کیږي بلکې د دوی ترمنځ همکاري او همغږي هم ډیریږي
زیاتره خبريالان په دغه کې سره یو ځای کیږي سره پیژن ګلوی پیدا کوي او بل سره زیاتره خبريالان کوي چې سیمه تزین د دې لارې مونګړی کې پیدا کول شو د معلوماتو په تبادله کې ډېر مسموسره د ډول رسنیز کرکټ او جمونه چې تر سره کیږي په خوست کې د غزمن لپاره په کاري ماحول کې ډېر مهم تمامي
سور پیغام رادیو اتلان لوبډل مشر کایخان شاه چې د دې لوبډلې د ووم پړاو سیالي دویم ځلې اتل وړي خپل کړول په دې سره د رسنیو ترمنس کله ناکله نه سالم رقابت په واده سره مثبت روحیه بدلیږي چې مخاطبینو ته ګټه رسیږي
یو د بل سره رقابتي چلن چې دای چې کوي هغه په سالم چلن باندې تبدیل شي او یو د بل سره پیژنې همدا شان خپل نظریات سره شریک کی او یو د بل مثلا رادیوګان رسنۍ تو ګور یو د بل تیرې نه دی لیدلې مثلا مخونو سره نه دی مخمشه هغه سره مخوخ کیږي او واسطه دوی کول شي او خو او سالم اتفاق او یوالي باندې دوی مخته ولاړ شي
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی هم په ورسته یو کلونو کې د خوست د سیمه ایز رسنۍ په منځ کې د کرکټ لوبي ګټوري بولی وای په دې سره در رسنیو د مسؤلانو خبريالانو او کارکونکو ترمنځ همکاري او همغږي ډیره شوې ده
ستاسو لا پیغامونو
زمانم نصیب لای د کندهار ولایت مرزا احمد خان کراچی د سری غونډي وسیدن کې په دغه ساحه کې دوه ډیر سخت مشکل دي حتی خلک په کیلومتر نه ساحه وي چې صرف د چرنګو به پیدا کی د چرنګو بنه پیدا کیږي دولت لس کال کېږي د دې وعده کوي چې په دې ساحه کې به د اوبو ذخیره د غونډي پر سر جوړ شي خو نه جوړیږي لس کال په همدې خلک ولوږي دي خلک د سختي وچکالی سره مخ دي خلک د صرف د چرنګو بنه پیدا کولای وسلام
السلام علیکم درازگان د ولادت د چشنه در سوالیم کمیا قازیان د تر ډیر ظلم کیس منجری خلق وهی بندانه وی کچی لړو مقامات داس ظلم روا عمل مخونه سیدا پر ډیر بد پیله ولری د لړو مقامات او محله د عدد خاص ډول ته تمیز درای صفه چې د داس روا عمل مخونه سی او سړنه وکي اقدام وکي السلام
زه د مرجه د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم موږ د افغان وسیم د شرکت څخه په خاص ډول د سیمکارټو د توزیع په برخه کې شکایت لرو ځکه یو سیمکارټ په ومه اس کې چاته نور کول کېږي نو د سیمکارټونو په اړه کې د افغان وسیم د شرکت څخه موږ دا هیله ده چې د سیمکارټو توزیع یو څه په سہولت سره وکي د خلکو ډېر رش دی بیروبار دی پر نو د دې سیمې کارتونه لږ دي په میاشت کې ډېر څلوېښت سیمې کارتونه بلانه توجه کوي سیریس
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201